Radio.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز و بجې شوې. په دې سهارنۍ خبری مجله کې مول د غوپی خو خبرو. له افغانستان سره څه باندې یو میلیارد ډالر مرسته وشوه. ملګري ملتونه وایي بشري وضعیت لا خرابېدای شي.
د افغانستان خلک لاسلیدي ته اړتیا لري. جګړو، کړاو او ناامنۍ وروسته ښایي تر ټولو خطرناکو شیبو سره مخامخ شي.
دا مرستې چا ته ورکول کیږي؟
په کور دننه بې ځایه شوي دي یا هم هغه کسان چې هغوی د لوږې د کرښې لاندې ژوند کوي هغوی ته به دا مرستې رسیږي.
کونړ کې له جګړې بې ځایه شوي بد شپې ورځې ګالي. او د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر نن سنا جرګې ته استجواب کیږي. نن سه شنبه د واګې اسمبلې درویشتمه او د سپتمبر څوارلسمه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د او نورو راپورونو ته وروسته راستنیږو، خو اوس پام وکړئ د ساعت خبرونو ته. ملګری ملتونه وایي ښایي روانه میاشت افغانستان کې بشري وضعیت نور هم خراب شي. ازبکستان ورو اوښتو افغان پوځیانو ته پناه نه ده ورکړې او په پاکستان کې زرګونه ژورنالیستانو د پارلمان مخې ته اعتراض وکړ. بشپړ خبرونه. د ملګرو ملتونو عمومي منشي اندېښنه وښوده چې روانه میلادي میاشت ښایي په افغانستان کې بشري وضعیت نور هم خراب شي. انتونیو ګوترش پرون په جنوا کې له افغانستان سره د بشر دوستانه مرستو لپاره د بسپنې ټولولو نړیوال کانفرانس ته په وینا کې وویل:
په دې میاشتې تر پایه پورې چې ژمی رانږدې کېږي ښایي ډېر خلک له خوړو محروم شي. البته چې په دغه هیواد کې د کرونا وبا هم دوام لري.
که څه هم ملګرو ملتونو د بشر پالنې د مرستو لپاره د څه باندې شپږ سوه میلیون ډالرو بسپنې غوښتنه کړې، خو پرون مرستندویو هیوادونو تر یو میلیارد ډالرو زیاتې د بسپنې ورکولو ژمنه وکړه. تفصیل یې په خپرونه کې اورېدلی شئ. د قطر د بهرنۍ چارو وزیر وایي د طالبانو له حکومت غوښتنه وکړه چې د ښځو حقونو ته درناوی وکړي. شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی چې پرون د فرانسې د بهرنۍ چارو له وزیر ژان ایو لودریان سره په دوحه کې یو کانفرانس ته څرګندونې کولې وویل لا ډیر وختي دی چې دوحه د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. د قطر د بهرنۍ چارو وزیر چې د یکشنبې په ورځ کابل ته هم سفر کړی و په پرونی کانفرانس کې وویل له طالبانو یې غوښتنه کړې چې د ښځو د حقونو په ګډون د افغانانو د تیرو دو لسیزو لاسته راوړنې باید خوندي وي. محمد بن عبدالرحمن السانی ویلي د طالبانو ته تا د قطر په ګډون د ګڼو اسلامي هیوادونو مثال ورکړی چې ښځې پکې د اسلام په چوکاټ کې خپل حقونه لري. ازبکستان ټول هغه افغان پوځیان او د هغوی کورنۍ غړي د دریم هیواد ته اخراج کړي چې په وروستیو کې دغه هیواد ته ور اوښتي وو. دغه کسان یو بل هیواد ته چې مشخص شوی نه دی پرون او وړمه ورځ لیږل شوي دي. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون دوشنبه په یوه اعلامیه کې وویل دغه افغان وګړي او افغان پوځیان پر افغانستان د طالبانو د ولکې تر ټینګولو وروسته ازبکستان ته اوښتي وو. وسلوالو طالبانو د اګست میاشتې پر پنځلسمه پر افغانستان ولکه ټینګه کړه چې ورسره ګڼ افغانان مجبور شول چې ګاونډیو او نورو هیوادونو ته مخه کړي. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو د کوم عمر لرونکو لوبډله نن د بنگلاديش د ملي لوبډلې په وړاندې خپل دریمه سیالي کوي. د کرکټ بورډ بیان فرید هوتک په دې اړه نن سه شنبه ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان د لسکلون څخه کم عمر لوبډله نن د بنگلاديش د لسکلون څخه د کم عمر لوبډلې پر وړاندې خپل دریمه 500 ورځې لوبه ترسره کوي. د ویل چې دغه لوبې لپاره افغان لوبډله پوره چمتووالی لري.
د افغانستان او بنگلاديش تر 19 کلنو کم عمره لوبډلې به په خپلو کې 15 یو ورځنۍ او یو څلور ورځنۍ لوبه وکړي. افغانستان خپل 250 اوره مسابقې تر اوسه بایللې دي. په پاکستان کې په زرګونو ژورنالیستانو د پارلمان د ودانۍ مخې ته اعتراض وکړ. دوی د هغه قانون د مسودې په اړه خپل اعتراض غږ اوچت کړ چې د دوی په باور پر رسنیو د حکومت کنټرول سختوي او د مطبوعاتو ازادي محدودوي. ژورنالیستانو خپل تحسن وړ مشپه پیل کړ چې پرون هم تر هغو دوام وکړ چې پارلمان د نوې جلسې لپاره پرانستل شو څو دغه نوی قانون تصویب کړي. دغه پیشنهادي لایحه د رسنیو اوسنی قوانین فسخه کوي او پر ځای نوي قوانین وضع کوي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون هم د قانون د دې نوې لایحې په اړه اعتراض وکړ او په اړه یې اندېښنه ښودلې. او د قرغزستان درې او د تاجکستان دوه وګړي پرون د خونړیو قومي شخړو له کبله په قرغزستان کې محاکمه شول. دا شخړې روان کال د قرغزستان او تاجکستان د سرحد په لانجمنه سیمه کې شوې وې. د اپریل 9 د مې تر لومړۍ نیټې په هغو شخړو کې د قرغزستان 6 او د تاجکستان 19 وګړي ووژل شول او په دواړو خواوو کې په لسګونو نور ټپیان شول. محکمې ته حاضر شوي کسان د شخصي ملکیتونو په لوټ تالان تورن شوي دي. د پخواني شوروي اتحاد د دغو دوو جمهوریتونو پر سرحد وضعیت له کلونو راهیسې ترنګلی دی. تاسو سهارنۍ خبری مجلې ته غوږ یی. په دې هیله چې یو خوشاله او آرام ورځ مو پیل کړی وي، راځو د خبرونې د سر راپور ته. مرستندویا هیوادونو له افغانستان سره د بشری مرستو لپاره د څه باندې 1 میلیارډ ډالرو مالی مرستې ژمنه وکړه. وروسته له هغه چې طالبانو تیره میاشت پر افغانستان ولکه ټینګه کړه او بهرنۍ مرستې بندې شوې، په دغه هیواد کې د بېوزلۍ او لوږې اندازه هم زیاته شوې ده. ملګرو ملتونو په اصل کې د 6.6 میلیون ډالرو بسپنې غوښتنه کړې وه، خو د مرستې کچه زیاته شوه. د طالبانو حکومت هم د دې تازه مرستو هرکلی کړی. تفصیل د صالح محمد صالح په راپور کې اورو.
ګڼو مرستندویو هیوادونو له افغانستان سره د بشري مرستو لپاره د څه باندې 1 میلیارډ ډالرو په اندازه د بسپنې ورکولو ژمنه وکړه. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش چې په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په بلنه رابلل سوي کنفرانس ته خبرې کولې، وویل افغانان تر لسیزو جګړو او کړاوونو وروسته تر ټولو سختې شیبې تیروي.
The people of Afghanistan need a life.
De Afghanistan khalak lasnivi ta kyandari. Tartul sizo jagro karao aw naamne rusa shay tartul khatarnak kushli bo sar mahabakhshi. اوس د دې وخت کې نړیواله ټولنه د دوی تر څنګ ودری شي. اجازه راکړئ ښکاره ووایم، دا کانفرنس د دې لپاره نه دی چې د افغانستان خلکو ته یو څه ورکړو، بلکې موږ د دوی پوروړي یو.
ملګرو ملتونو له افغانستان سره د بشر دوستانه مرستو لپاره په اصل کې د 6.6 میلیون ډالرو بسپنې غوښتنه کړې وه. شغلی ګوترش خبرداری ورکړ چې د روانې میلادي میاشتې تر پای پورې شایي په افغانستان کې د خوړو قحطي لا زیاته سي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام تر دې مخکې ویلي و چې 14 میلیونه افغانان د سختې لوږې له خطر سره مخامخ دي. وروسته له هغې چې وسلهوالو طالبانو د اګست میاشتې پر 15 پر کابل هم ولکه ټینګه کړه، په افغانستان کې اقتصادي چارې ټکنۍ او د بشري بحران په اړه اندېښنې لا پسې زیاتې سوې. د ملګرو ملتونو په کوربهتو پرونی کنفرانس ته ګڼو ویناوالو وویل چې مرستندوی هیوادونه د ناټو او نړیوال ائتلاف تر 20 کلنې شکیلتیا وروسته د افغانانو د مرستې لپاره اخلاقي مسؤلیت لري. د طالبانو د حکومت یو ویان ذبیح الله مجاهد د مالی مرستو د تازه اعلان هرکلی وکړ.
موږ د ملګرو ملتونو د مرستې غوښتنې دغه راز له افغانستان سره په روغتیایي او غذایي برخه کې د نړۍ د مرستو هرکلی کوو. افغانستان واقعا د جګړې تر ختمېدو وروسته د خلکو کراري او د لوږې ختمېدو ته چې یوه عمده ستونزه ده اړتیا لري.
د دغو تازه مالی مرستو شاوخوا 200 میلیونه ډالره به د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP ته بیلی سي. دغه ادارې له 1,650 افغانانو څخه د پښتنو پر اساس په یوه سروې کې ویلي وو د افغانستان 93% وګړو ته کافي خواړه نه رسیږي. د ملګرو ملتونو سرمنشي په کنفرانس کې د مرستو تر اعلان مخکې پر مرستندوی هیوادونو غږ وکړ چې د افغانستان د اقتصاد د بشپړ سقوط د مخنیوي لپاره له طالبانو سره تعامل وکړي. ملګرو ملتونو او مرستندویو ادارو یې په کنفرانس کې مرستندویو هیوادونو ته ډاډ ورکړ چې دوی مالی مرستې به طالبانو ته نه ورکول کیږي او نه به طالبان ورڅخه تبلیغاتي ګټه اخلي، بلکې دوی مرستې به د نړیوالو مؤسسو لخوا اړو افغانانو ته چې سختې وچکالی او جګړو ځپلی او د افغانستان د اقتصاد خرابېدو یې بېوزلي لا زیاته کړې ده ورکول کیږي.
و موردل چې ګڼو مرستندوی هیوادونو له افغانستان سره د بشری مرستو لپاره د څه باندې یو میلیارد ډالرو په اندازه د بسپنې ورکولو ژمنه وکړه. دوی دا ژمنه په هغه کانفرانس کې وکړه چې پرون په جینوا کې د ملګرو ملتونو په بلنه جوړ شوی و. په دې اړه زموږ همکار په افغانستان کې د بشري حقونو د سازمان له مشر لالګل لال سره مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې دا تازه مرسته به پر کومو کسانو ویشل کیږي.
د ملګرو ملتونو دغه بیړنۍ مرستې چې کومې د نړیوالو نه غواړي بیړنۍ مرستې دي، او دا به د هغه کسانو سره چې هغې په کور دننه بې ځایه شوي دي، یا هم هغه کسان چې هغې د لوږې د کرښې لاندې ژوند کوي، او هغه کسان چې هغې د فقر د کرښې لاندې ژوند کوي، هغې ته به دا مرستې رسیږي. لکه څنګه چې موږ ګورو په هیواد کې د تیرو شلو کلونو جګړې له امله تقریبا څلور پنځه میلیونو ترمنځ زمونږ هیوادوال په کور دننه بې ځایه شوي دي. همدغسې تقریبا د اتلس نه تر شلو میلیونو پورې خلک هم بیړنیو خوراکي توکو ته ضرورت لري، او د دې په څنګ کې د سوی تغذیې مسله ده. نو هغه خلک چې په دې وروستیو کې په ځانګړې توګه باندې د جګړو د لاسه بې ځایه شوي دي، دا مرستې به د هغې لپاره ورکول کیږي، او د هغې پر وړاندې باندې به ملګري ملتونه د هغې غوښتنو ته ځواب وایي. نو په هیواد کې د فقر او لوږې او د کورنۍ بې ځایه شوو خلکو ستونزې ډېرې عمیقې دي او ډېرې خوشنوونکې دي. نو دغه مرستې چې کومې دي، دا به ټولې په همدغو خلکو دپاره مصرف کیږي. ولې زما په اند باندې شپږ سوه میلیونه ډالر به د دوی وختونو ته ځواب به نه وایي، په دې وجه باندې چې نړیوال بانک درې سوه میلیونه ډالر چې د ملي درستخان او یا هم د هغو خلکو چې هغې د فقر سره لاس په ګریوان دي، د هغې دپاره کوم پروګرامونه شروع کړي وو، نړیوال بانک هغه پروګرامونه درولي دي. زما په اند باندې دغه پیسې ډېرې زیاتې کمې دي تر کوم حده پورې چې موږ پوهیږو. په هیواد کې لوږه، فقر او کورنۍ بې ځایه شوي څونه جدي ستونزې لري.
د طالبانو د حکومت یو عمده ستونزه دا ګڼل کیږي چې په اقتصادي او مالی برخه کې پرتی ستونزې تر اوسه پورې حل کړې نه دي. دا ستونزې لا پسې زیاتېږي چې ورسره د بشري حقونو وضعیت هم په دغه هیواد کې ورځ تر بلې زیاتېږي. دغه راز د لوږې کچه هم په زیاتېدو ده. په دې برخه کې څه کارونه باید ترسره سي؟
تر کومه حده پورې چې د طالبانو د حکومت مالی اړتیاوې دي او یا اقتصادي ستونزې دوی چې وسوسره لاس په ګریوان دي، یو خو هغه زیرمې دي چې په کور دننه باندې چې هغه د ګمرکات دي یا مالیه ده، او یا هم هغه څه چې په کور دننه باندې پوره کیدلی شي، دوی به په هغې باندې هم فکر کړی وي، او د دې لارې نه به خپل دغه مالي امکانات په لاس باندې راوړي. او د بلې خوانه نړیوال هم د طالبانو نه د اقتصادي ستونزو د دوی د حل کولو یا د مالي ملاتړ په اساس باندې هغې لکه څنګه چې یو څه بنیادي او اساسي غوښتنې د طالبانو نه کړې دي، هغې نه یوازې دا خبره کړې ده چې یوازې د وینا تر حده پورې دغه غوښتنې باید ونه منل شي، بلکې په عمل کې دوی باید دا ثابته کړي چې نړیواله ټولنه د دوی حکومت په رسمیت باندې هم وپیژني او مالي ملاتړ یې هم وکړي. کومې مرستې چې هغې بندې کړي دي چې دا بیرته شروع شي، حکومت یې په رسمیت باندې وپیژندل شي، او هغه پیسې چې تقریبا څه د پاسه نه میلیارد ډالر کیږي د امریکا پر ریزرو بینک چې کومې منجمد شوي دي، هغه د دغه وختونو په منلو سره او په عمل کې د ثابتولو سره کولای شي چې د دغه لارو نه هم د بهرنیو مرستو نه او هم په کور دننه چې کوم مالی زیرمې دي د هغې لارې نه مالي امکانات په لاسته راوړلو سره دوی کولای شي چې خپل مالي ملاتړ او دغه مالی ستونزې چې کومې دي دې ته د حل لارې پیدا کړي.
د افغانستان د بشري حقونو د سازمان مشر لالګل لال و چې له سالم احمد صالح سره د ملګرو ملتونو د تازه بشري مرستو پر اغیزو او ګټو غږیده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 2290 چپو او د غراس په اکثرو خارونو کې د اف ام په 3.15 چپو اوریدل شي. کچیرته انټرنیټ کاروي زموږ خبرونه زموږ د ویبپاڼې له لارې هم اوریدلی شئ. د ویبپاڼې آدرس دی ازادي راډیو ډاټ کام. پر دې سربیره مو پر ټویټر، یوټیوب او فیسبوک کې هم موندلی شئ. ځان بل تازه پیښو حالته په اسانه خبرولی شئ. اوس هم راځو دې ته چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړې دي. احمد تکل ته به غوږ شو چې د ځینو دغو ورځپاڼو پاڼې اړولي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په خپله وروستۍ ګڼه کې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو موضوع ته کتنه کړې او لیکي متحد ایالاتونه هڅه کوي دا خبره وریاده کړي چې ولې په 2000 کال کې پر افغانستان برید وکړ او له دې کاره یې څه ترلاسه کړل. ورځپاڼه لیکي امریکا بې له شکه د سپتمبر د 11 د حملو په ځواب کې دا اقدام وکړ چې په نتیجه کې د تروریزم پر ضد نړیواله مبارزه پیل شوه. د مطلب په دوام کې راغلی چې د امریکا لپاره د افغانستان جګړه د دې هیواد د تاریخ تر ټولو اوږده جګړه وه، خو دا د افغانستان پر ځمکه د نړۍ د قدرتونو لومړۍ جګړه نه وه. واشنگتن پوسټ په 19 پیړۍ کې په افغانستان کې د برتانیا جګړې او بیا د 20 پیړۍ په 80 لسیزه کې پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د یرغل او د دواړو امپراتوریو د ماتې یادونه کوي. واشنگتن پوسټ وړاندې لیکي متحدو ایالتونو د تروریزم او توندلارو ډلو پر ضد د مبارزې په نوم د افغانستان جګړه پیل کړه، خو یو یې هم پوره مات نه کړ. ورځپاڼه د مطلب په وروستۍ برخه کې لیکي امریکا د تیرو 20 کلونو په ترڅ کې هڅه وکړه چې افغانستان د اسلامي نړۍ او لویدیځ ترمنځ په حایل ټکی بدل کړي، خو د واشنگتن پوسټ په لیکنه دا د افغانستان خلکو چې دا جګړه هم اوس او هم پخوا پرې تحمیل شوې وه. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې له افغانستان سره د مرستې لپاره د ملګرو ملتونو غوښتنې ته کتنه کړې. د افغانستان لپاره د بسپنې نړیوال کنفرانس پرون د وږي په 22 د سویس په ژنیو ښار کې جوړ شو. ورځپاڼه لیکي چې په افغانستان کې د بې ثباتۍ او د بشري مرستو پر وړاندې د خنډونو له کبله اندېښنې زیاتې شوې. لاس انجلس ټایمز دوامداره وچکالی هغه ستونزه بولي چې ښایي د افغانانو ژوند له نور خطر سره مخامخ کړي او افغانستان عملا د قحطۍ پر لور روان کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا مشر میشل بشلی خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې نوی خطرناک پړاو روان دی. هغې پر طالبانو انتقاد کړی چې خبره یې یوه او عمل یې بل دی. میرمن بشلی همداراز ویلي کره راپورونه یې ترلاسه کړي دي چې طالبانو کور په کور د خلکو پلټنه پیل کړې څو پخواني چارواکي او هغه کسان ومومي چې له امریکایي ځواکونو او شرکتونو سره یې کار کړی. ګارډین ورځپاڼې هم په افغانستان کې بشري وضعیت ته کتنه کړې او لیکي چې باید له 13 میلیون زیاتو اړو افغانانو سره سمدستي مرسته وشي. ورځپاڼه وړاندې لیکي چې د خلکو د بې ځایه کېدو او د غذایي امنیت د نشتوالي له کبله دا خطر شته چې افغانستان ته د مرستو د رسولو پروګرامونه سخت زیانمن شي. په مطلب کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې د اجرایه رئیس ډیوید ملیبند له قوله راغلی دی چې نوموړی له افغانستان سره د نړۍ له هیوادونو د بشري مرستو د زیاتولو غوښتنه کوي او وایي دوی باید دا ډاډ ترلاسه کړي چې دا مرستې ژر تر ژره په افغانستان کې اړو خلکو ته ورسیږي. د سره صلیب نړیواله کمیټه په افغانستان کې شاوخوا 2000 کارکونکي لري او غواړي چې د خپلو ټولو کارکونکو په 13 دنجونو او ښځو د امنیت لپاره ډاټ ترلاسه کړي.
اوریدونکو د دې خبری مجلې د سر موضوع دا و چې پروند ملګرو ملتونو په نوښت د بسپنی راټولولو په کانفرنس کې له افغانستان سره څه باندې 1 میلیارډ ډالر مرسته اعلان شوله. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې دننه خلک سخت شپې ورځې ګالي، په ځانګړې توګه هغه کورنۍ چې د جګړو او وچکالۍ له کبله بې ځایه شوي. په کونړ کې هم هغه کورنۍ چې د جګړو له امله یې خپل کورونه پرېښي وایي چې جګړه ختمه شوې خو دوی بیرته خپلو سیمو ته د تاګ لپاره کرایه نه لري او په کومو ځایونو کې چې اوس اړولې دي دلته هم د سرپناه او خوراکي توکو نشتون سره مخامخ دي. د دغو کورنیو سړي جګړو وژلې او سرپرستي کونډو مېرمنو ته ور په غاړه ده. تفصیل په دې راپور کې
15 کلنه شفیقه چې شاوخوا 4 کاله وړاندې د ژوند ملګری په جنگونو کې بجل شوه او ورته 15 لورګان یو یو زوی پاتې دي. د کورنۍ سرپرستی د شفیقې پر غاړه ده. اوس په مرکز اسداباد کې په نوې جوړیدونکو دولتي ودانۍ کې په شګو او خاورو کې اړولي وای
کله چې دا جنگ شروع شوه نو د جنگ کې موږ راووتلو رالو دلته نور حکومت کې هغه مخکنی هغو موږ سر وکوله بیا په دغه مازدیګر باندې طالبان راله نج موږ سر وشوه نم چیکن وشه هېڅ مونه شوه نیمه میاشت کېږي چې په دې تعمیر کې ناست یو نبکې وارونه شته نبکې کوټې شته بوجۍ نه مې څه ټاټ ګنډلی فقې مې دا ماشومان کینی او پاتې او ماش وخواړه څه په سوال باندې دا ماشومان وباسم وګرځي لږه ډوډۍ ډوډۍ راوړې سپوره وخورې یا ینګوله یا نه یې خلکو سره مرستې وشوې وړې واغسته غواړي واغسته موږ دښتې
شفیقه د ناړۍ ولسوالۍ له بریکوټ راکډه شوې ده. هلته یې هم خپل کور نه درلوده او په خزینه ځاني د خپلو بچو لپاره د نفقې پیدا کولو په خاطر په پردیو پټیو کې بزګري کوله. د شفیقې پر خبره چې جګړې ترې دهقاني پاتې کړې او کوم کښت چې کرلی وو هغه هم وچ شوی او د بیرته تګ لپاره کرایه هم نه لري.
خپلې سیمې ته به تلل چې موږ هلته خپل ځګیا نه لاره زه یمه کونډه شپږ لورګانې یو ورکوټې دوی لرم یوه لور مې څه لیوانۍ ده یوه په سترګه ړنده ده څلور وړې دي یو ماشوم لرم پردي ځګې کې ناست ولتم خپل ځګیا مې نه لاره دېقاني مې کوله دېقاني م رانه پاتې شوه او پردي کور کې ناست ولته نه راووتو جوار رانه وسو.
د شفیقې تر څنګ په همدې خاورو او شګو کې نورې کډوالې کورنۍ هم پرتې دي چې د هغوی سرپرستي هم کونډو مېرمنو ته ور په غاړه ده. له هغوی یوه هم دیرش کلنه شیرینۍ ده. څلور میاشتې کېږي چې د شیرینۍ د بچو پلار ترې جګړې اخیستی وایي
دلته په دې شاړو خاورو په دې دغې کې دغسې ناستې وو او کله مړه او کله پنار او بیماره مې نه جامه لرو نه لوښی لرو موږ خو نه شو تللی موږ سرپرست نه لرو چېرته به موږ لاړ شو ما دې را څه د کرایي روپۍ د ماشومانو د ګنډي د جامو د انځلې د صابون روپۍ نه لرو نو کرایي به موږ د څه شي نه وکړو چې موږ به لاړ شو.
دغه کډوالي او بې سرپرسته کورنۍ له طالب چارواکو د مرستو غوښتنه کوي. په کونړ کې چارواکي وایي دوی هڅه کوي چې کډوالو ته مرستې پیدا او همداراز ورته خپلو سیمو ته د بیرته تګ زمینه برابره کړي. د کونړ والی ویان مولوی نجیب الله ازادي راډیو ته وویل
څومره امدادي موسسې دي هغه ټولو ته موږ غږ کړی دی چې د دغې خلکو سره مرسته وکړي. موږ به انشاءالله دغه کوشش کوو چې دا ځل څومره د مهاجرینو یا څه امدادي مواد چې راځي دی به پکې انشاءالله شامل وي د ټولو نه پکې اولي او د ټولو نه اول خو بهتر داره چې د هغې کورونو ته د ستنېدو زمینه برابر کړي خپلو کورونو کې د څه کمی هغه ورته برابر کړي د لارې کرایه خرچه ورته برابر کړي.
شاوخوا دوه میاشتې کېږي چې د کونړ د ناړۍ او غازی آباد ولسوالیو څخه په زرګونه کورنۍ د جنګونو او ناامنیو له امله بې کوره شوي. د جګړو پای ته رسېدو سره یې زیات شمېر کورنۍ بیرته خپلو مینو ته ستنې شوي خو داسې کورنۍ هم شته چې سرپرستي کونډو مېرمنو ته ورپاتې ده. نه خپلو سیمو کې د اوسېدو ځای لري او نه هم په کډوالۍ کې د خوراک او سرپناه اسانتیاوې لري. په کونړ کې دغه کورنۍ په داسې حال کې د سرپناه او خوراکي توکو له نشتوالي شکایت کوي چې د هیواد له بیلابیلو سیمو په زرګونو کورنۍ له خپلو کورونو کډوالي شوي او نن سبا د ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري
راځو د دې خبري مجلې د پای راپور ته. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنی چارو وزیر انتونی بلینکن به په کانګرس کې د استازو جرګې له سختو پوښتنو سره مخامخ شي. هغه پرون دوشنبه د استازو جرګې د بهرنی چارو کمیټه کې د استازو جرګې سختو پوښتنو ته ځوابونه وویل. په پام کې د بلینکن نن سه شنبه د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې هم پوښتنو ته ځوابونه وویل. افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ناببره وتلو او پر افغانستان د طالبانو د ولکې ټینګولو په اړه له بلینکن نه پوښتنې کیږي. تفصیل له سالم احمد صالح نه اورو.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن چې په نرم مزاج مشهور دی د دویم ورځې لپاره هم کانګرس ته حاضریږي او هلته به پوښتنو ته ځوابونه وایي. هغه پرون دوشنبه د استازو جرګې د بهرنیو چارو کمیټه کې سختو پوښتنو ته ځوابونه وویل او نن سه شنبه د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې هم پوښتنو ته ځوابونه وایي. وروسته له هغې چې وسلوالو طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې دا لومړی وار دی چې د امریکا د حکومت یو لوړ رتبه چارواکی په کانګرس کې په دې اړه پوښتنې ځوابوي. له دې سره به په کانګرس کې د مخالف ګوند جمهوریت غوښتونکو غړو ته چانس په لاس ورسي چې په افغانستان کې د امریکا د شل کلن پوځي ماموریت د ختمېدو او پر افغانستان په ناڅاپي ډول د طالبانو د واکمنېدو په اړه د ډیموکرات جو بایډن اداره چیلنج کړي. انتونی بلینکن د استازو جرګې د بهرنیو چارو کمیټې ته وویل. د بایډن ادارې د امریکایي وګړو پر خوندیتوب ډېر تمرکز درلود او بېلابېلو سناریوګانو ته په پام سره یې تل دا ارزول چې د لویدیځ له ملاتړه برخمن افغان حکومت په څه ډول دوام وکړي. د بلینکن په وینا کې چې یوه کاپي تر پرونی جلسې مخکې د فرانسې خبري اژانس په لاس ورغلی ویل سوي، حتی په ډیرو بدبینانه ارزونو کې هم اټکل نه کېده چې د افغانستان دولتي ځواکونه به په داسې حال کې ډنګیږي چې امریکایي ځواکونه لا هلته حضور لري. د استازو جرګې جمهوري پال غړي مایک واتس او جمهوري پال سناتور لینسی ګرا هم تیرې اونۍ په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي وو دا د توجیه وړ نه ده چې د بایډن اداره دی یوه تروریستي رژیم ته زمینه برابره کړي څو داسې شرایط وضع کړي چې امریکایي وګړي یا خپله یا له خپلو کورنیو سره له هغه هېواده ووځي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په خپله وینا کې ټینګار کړی چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو موضوع پخوانی جمهوري پال ولسمشر ډونالډ ټرمپ له طالبانو سره په موافقه کې منلې وه. په افغانستان کې د امریکا د تاریخ تر ټولو اوږده جګړه د پخوانی ولسمشر جورج دبلیو بوش په واکمنۍ کې پیل، د باراک اوباما او ډونالډ ټرمپ په واکمنیو کې دوام وکړ او د جو بایډن ادارې پر مهال ختمه شوه چې ورسره جوخت طالبانو هم بیرته پر افغانستان ولکه ټینګه کړه چې له کبله یې د بایډن پر ادارې انتقادونه سوي دي.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي اندېښنه وښوده چې روانه میلادي میاشت ښایي په افغانستان کې بشري وضعیت نور هم خراب شي. انتونیو ګوتریش پرون په جنوا کې له افغانستان سره د بشر دوستانه مرستو لپاره د بسپنې ټولولو نړیوال کنفرانس ته په وینا کې وویل چې د دې میاشتې تر پای پورې چې ژمی رانږدې کېږي ښایي ډېر خلک له خوړو محروم شي، البته چې په دغه هېواد کې به د کورونا وبا هم دوام ولري. د قطر د بهرنۍ چارو وزیر وایي د طالبانو له حکومت یې غوښتنه وکړه چې د ښځو حقونو ته درناوی وکړي. شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی چې پرون د فرانسې د بهرنۍ چارو له وزیر ژان ایون لودریان سره په دوحه کې یو کنفرانس څرګندونې کولې وویل چې لا ډیر وخت دی چې دوحه د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. د قطر د بهرنۍ چارو وزیر چې د یکشنبې په ورځ کابل ته هم سفر کړی و په پرونی کانفرانس کې وویل له طالبانو یې غوښتنه کړې چې د ښځو د حقونو په ګډون د افغانانو د تیرو دوو لسیزو لاسته راوړنو ته درناوی وکړي. ازبکستان ټول هغه افغان پوځیان او د هغوی د کورنۍ غړي درېیم هېواد ته اخراج کړي چې په وروستیو کې